آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په خپل لومړی سهارنی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه د داخلي ایمیلونو د افشا کېدو په تعقیب د سناتور برنی سندرز او د ګوند لغړ نه معافي وغوښته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسول د امنیت د شورا لغړ نه وغوښتل چې په ختیس حلب کې د ملکیانو ته د عاجل مرستو د رسولو په خاطر 48 ساعته موقتی اوربند اعلان کړي. او فرانسې رسمن منلې ده چې په لیبیا کې د ځینو توندرو ډلو په ضد د عملیاتو په خاطر هغه هیواد ته په پټه توګه د مخصوصو قواو عسکر استولي دي.
نن د سه شنبه ورځ ده او د 1995 کال د زمري د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې شپږویشتمې سره سمون خوري. دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې دي. درنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان نړۍ په اړه داسې دا مطالب اوریدلی سي چې په یو نیمه سرویش کې داسې ښکاري چې په کینیا کې په درو کې دوه برخې خلک په دغه هیواد کې د سوماری د ماجرو د داب کمپ د بندولو طرفداري کوي. بل خوا په افغانستان کې ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په صدرولو د افغانستان لوی څارنوال په مشرۍ یو 14 کسیزه پلاوي ته دنده سپارلې چې د دې مزنګ د خونړۍ پیښې جدي پلټنه وکړي. خو د روښنايي غورځنګ مسؤلین وایي چې دغه دولتي پلاوي ورته د منلو وړ نه دی. دغه راست په کندوز کې د تلسیمیا د مریضانو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. او دغه راست په امریکا کې دلته د ډیموکرات ګوند ملي کنونسن پیل شوی دی. زموږ خبریال الته ورغلی دی په فلادلفیا ښار کې. دا کنونسن نن اوله ورځ په دوام خبرونه کې به د خبرونو وروسته دغه سره په ژوندۍ بڑا راپورټونه واخلو چې نن په نن ورځ په کنونسن کې چا ویناوي وکړي او د دې وروسته به څوک ویناوي کوي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته درواوروي.
د دوشنبه ورځ د پنسلوانیا ایالت په مرکز فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند ملي کنونسن په داسې حال کې پیل شو چې د ګوند مشرانو په منځ کې د هغه ګوند تقریبا 30 داخلي ایمیلونو د رسوایی او د ګوند ملي کمیټې د رئیس ډی بی وزرمن شولت د استعفا په تعقیب غټه لنجه راپورته شوه. په دې ملي کنونسن کې 50,000 خلک او د ټولو امریکانو د ډیموکرات ګوند 15,000 استازي ګډون کوي. د جمهور رئیس اوباما میرمن میشل اوباما او سناتور برنی سندرز په شمول به د ګوند مهم غړي نن شپه په محلي وخت ویناګانې وکړي.
And all of our honored Democrats and other guests here in Philadelphia and all of you who have joined us by television, by radio.
توقع ده چې دیموکراتان به د خپل څلور ورځې غونډې په پای کې په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن سکال د جمهوریت ریاست مقام لپاره رسمند کاندید په توګه وټاکي. د افشا شو ایمیلونو څرګندېږي چې د ګوند ځینې سرکرده مشرانو پوره کوشش کاوه چې په مقدماتي انتخاباتو کې د میرمن هیلری کلینټن نږدې سیال او د ورمن د ایالت سناتور برنی سندرز له پښو وغورځي او د کاندیدۍ لارې بند کړي. په افشا شو ایمیلونو کې د برنی سندرز په ضد سپکه او توهینامیزه لهجه په قهر اچول شوې وه چې د هغه طرفداران دغه کار ډېر سخت په قهر اغوسه کړي دي. کله چې میرمن شولت د دوشنبه په ورځ په فلوریډا کې په خپل کور کې د ډیموکراتانو یو غونډې ته وینا کوله نو د برنی سندرز ملاتړ کوونکو د هغې په ضد شعارونه ورکړل او د هغې خبرې اخلال کړې. د یو تازه خبر له مخې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې له برنی سندرز او د ګوند له غړو نه رسمن معافي غوښتلې ده. په عین وخت کې د اف بی آی د استخباراتو ادارې اعلان کړی دی چې د ویکیلیکس لخوا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په افشا کولو په رسوایۍ کې به د خارجي لسپاړه تحقیقات وکړي. ډیموکراتان تور لګوي چې روسیه پکې لاس لري او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا کار له دې عمله کړی چې په عمومي انتخاباتو کې میرمن هیلری کلینټن ته نقصان ورسی او د جمهوری ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته ګټه ورسیږي. په عین وخت کې د سی بي اس د تلویزیون لخوا خبره شوې وروستۍ سروې ښیي چې ټرمپ له میرمن کلینټن نه 1% مخکې شوی دی. په سلو کې 44% امریکایان د ټرمپ او 43% د میرمن کلینټن ملاتړ کوي. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د لیبیا د ملي والی حکومت په ترابلس کې د فرانسې سفیر خارجه وزارت ته اظهار کړی دی او په هغه هیواد کې د فرانسوي کمانډوګانو د موجودیت په ضد ورته یو احتجاجي یاداشت وړاندې کړ. د بلې خوا دا ویره را پیدا شوې ده چې د لیبیا د ملي والی د حکومت یو شمېر اسلام پال مخالفان غواړي چې په ترابلس کې یو انقلابي شورا اعلان کړي. د روانې هفتې په پای کې په سلګونو خلکو په سړکونو کې مظاهرې وکړې او په لیبیا کې د فرانسوي کمانډوګانو د موجودیت په خلاف شعارونه ورکړل. له بلې خوا د فرانسې درې عسکر تېر هفته د لیبیا په ختیځ کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې وژل شوي دي او دغه پیښې نه سمدستي وروسته فرانسه لومړنی لویدیځ هېواد و چې لیبیا ته یې د خپلو کمانډوګانو له لیږلو خبره رسمان ومنله. ګمان کېږي چې په لیبیا کې دا وخت له فرانسوي کمانډوګانو نه علاوه په مصراتا او بنغازي کې امریکایي او برېټانوي کمانډوګان هم ځای په ځای شوي دي، مګر دواړو ملکونو لا تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ داعش د یو مخالف وسله وال ائتلافي قواوې د سوریې سرحدي ښار منبش ته د ورننوتو کوشش کوي. داعش او طرفدارانو یې له دغه مهم ښارګوټي نه د وتلو نه انکار کړی دی. دا ښار چې په لویه لاره پروت دی له ترکیې نه د داعش د اکمالاتو په خاطر زیات اهمیت لري. یوه تازه سروې ښیي چې د کینیا د خلکو په سلو کې 9% په هغه هیواد کې د سومالی د مهاجرو د یو غټ کم د آداب د تړلو او د مهاجرو د شړلو ملاتړ کوي. پام وکړئ، د نایرو مینا د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف راپورت ده.
په دې وروستیو میاشتو کې د کینیا حکومت څو ځلې دا خبره کړې ده چې د دې نیت کړی دی چې د خپل ملک په شمال ختیځ کې د مهاجرو د داداب کمپ بند کاندي. په دغه کمپ کې تقریبا 300,000 مهاجر پراته دي چې زیاتره د سومالیا نه راغلي دي. ملګرو ملتونو د کینیا نه غوښتي دي چې په خپل دغه فیصلې لسره غور وکړي، مګر د دغه سروې یو محقق تام ولف وایي چې د کینیا حکومت په مطلق ډول د مهاجرو د داداب د کم د بندولو طرفداري کوي. هغه وایي
ان اف دټ 69% اویر د سیم پرسنټ 69% سپورټس دټ از 2/3
نه شپیت فیصد خلک د دغه مسلې په باب اطلاع لري. په همدغه فیصدۍ یعنی 9% فیصد خلک د هغه ملاتړ کوي او دا په دریو کې دوه برخې تشکیلوي. په مرکزی برخو کې ډیر زیات خلک یعنی 2% خلک د دغه کمپ د تړلو طرفداري کوي او یوازې د ملک په شمال لویدیځ کې 14% خلک د دغه کمپ د تړلو پلویان دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د دوی په اټکل تقریبا په هر هفته کې د 500 او د 1000 تنو ترمنځ مهاجر په خپل خوخه خپل ملک ته روان دي.
تاسو دا خبرونه د واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارو مسول سټيفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د سوریې د جنگ ځپلي شمالي ښار حلب په ختیځ ناحیو کې محتاج خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسول لپاره دی یو 8 ساعته موقتی اوربن اعلان کی. ختیځ حلب چې د سوریې د رژیم مخالف مواردینو په ورقه کې د رژیم قواو له څو کلونو راهیسې محاصره کړی دی او د جنگ د لومړي جبهه سره څیرمه تقریبا 2,500 ملکیان راګیر شوي دي او په سخت فقر او لوږه کې ژوند کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ورډونکو خبرونه مو اوریدل او وسته خبرونه لومړی مطلب په یوه نوې سروې کې دا څرګنده شوې ده چې په کینیا کې په دروغ شي دوه برخې خلک په دغه ملک شي د سومالیې د ماجرو د داب کمپ د بندولو طرفدار دي. د نایجیریا نه د امریکا ژه خبري محمد یوسف په دې باب یو راپورټ را لېږل دی چې خلاصه به تاسو ته دروورو.
په دې وروستیو میاشتو کې د کینیا حکومت څو ځلې دا خبره کړې ده چې د دې نیت کړی دی چې د خپل ملک په شمال ختیځ کې د مهاجرو د داداب کمپ بند کاندي. په دغه کمپ کې تقریبا 300,000 مهاجر پراته دي چې زیاتره د سومالیا نه راغلي دي. ملګرو ملتونو د کینیا نه غوښتي دي چې په خپل دغه فیصلې لسره غور وکړي، ځکه چې کچرې د سومالی مهاجر دې ته مجبور شي چې خپل بے ثبات ملک ته لاړ شي، هلته به د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. مګر د دغه سروې یو محقق تام ولف وایي چې د کینیا حکومت په مطلق ډول د مهاجرو د داداب د کمپ د بندولو طرفداري کوي. هغه وایي
ان اف دټ 69% اویر د سیم پرسنټ 69% سپورټس دټ از 2/3
نه شپیت فیصد خلک د دغه مسلې په باب اطلاع لري. په همدغه فیصدۍ یعنی 9% خلک د هغه ملاتړ کوي او دا په دریو کې دوه برخې تشکیلوي. په مرکزی برخو کې ډیر زیات خلک یعنی 2% خلک د دغه کمپ د تړلو طرفداري کوي او یوازې د ملک په شمال لویدیځ کې 6% خلک د دغه کمپ د تړلو پلویان دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د دوی په اټکل تقریبا په هر هفته کې د 500 او د 1000 تنو ترمنځ مهاجر په خپل خوخه خپل ملک ته روان دي او د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې تقریبا 15,000 مهاجر خپل وطن ته ستانه شو دي. د دغه سروې تنظیم کوونکو د کینیا د خلکو نه د دې پوښتنه هم کړې ده چې په سومالیه کې د خپل ملک د عسکرو د خدمت په باب څه وایي. په هغې کې 55% خلک غواړي چې خپل عسکر د سومالیې نه روباسي. 80% خلک بیا وایي چې دغه عسکر دې د سومالیې او د کینیا په سرحد کې ځای په ځای شي چې د سرحد له لارې د ټورستانو د راتګ مخه بند شي. کینیا په سومالیه کې د افریقایي اتحاد په 1300 عسکرو کې 2000 عسکر لري. د کینیا د داخله چارو د وزارت و نطاق مو ونده نوچکا امریکا غکته ویلي چې ډیر خلک په دې نه پوهیږي چې د کینیا عسکر په سومالیه کې څومره رول لري. هغه وایي زمونږ عسکر هلته په سومالیه کې د ثبات او د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او دې په دې کې مرسته کړې ده چې د سومالیه ډیر خلک مهاجرتون کړي. دغه خلک کوشش کوي چې په خپل ملک کې با ثباته او هغه ځایونو ته لاړ شي چې هلته امنیت شته دی. هغه څوک چې غواړي چې زمونږ عسکر د بیرته وطن ته راشي هغوی په دې نه دي خبر چې زمونږ عسکر د افریقایي اتحاد په 1300 عسکرو کې څومره مثبت رول لري. د کینیا حکومت نیت لري چې د مهاجرو دغه لوی کم د دې کال په پای کې بند کړي. د شباب افراطي ډلې لوړه کړې ده چې تر هغې پورې به د کینیا په خاوره کې خپل حملو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې کینیا خپل عسکر د سومالیې نه نوي راایستلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو د افغانستان د لوی څارنوال په مشرۍ یو 14 کسیزه پلاوی ته دند سپارلی چې د مزنګ د خونړۍ پیشي جدي پلټنه وکړي. خو د روشنایي غورځنګ مسولین وایي چې دغه دولتي پلاوی ورته د منلو وړ نه دی او ټینګار کوي چې یو به طرف او نړیوال کمیسن دی د مزنګ د پیشي پلټنه وکړي. په مخکړي په دې اړه د کابل زموږ د خبريال ممتاز بهیر راپورټ ده.
د افغانستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو یو 14 کسیز پلاوی ته دند سپارلې چې د دې مزنګ خونړۍ پیخه په جدي توګه وسیړي او پایلې ژر جمهوریت ریاست ته وسپاري. د ولسمشر غنی د ویان مرستيال د وخان مینپال امریکا غټول په دغه پلاوی کې چې د افغانستان لوی سرنوال محمد فرید حمیدی مشري کوي د افغان حکومت استخباراتي امنیتی او قضایی چارواکي د ولسمشر او اجرایي رئیس سلاکاران د ولسی جرګي او بشري حقوقو کمیسون غړي او سیاسي کارپوهان شامل دي. که څه هم د وخان مینپال سرګند نه کړه چې دغه پلاوی پلټنې به په سمره موده کې بشپړ شي خو ویل
ډیر تخلیقي او ارخیز تحقیقاتي او دته زمان نشي قید دلای دغه په حيات د ترکیب حکم نن وکړ سوې دي تر اوسه پورې لا دغه پلټنی نه دی پیل سوی نو ان قریب له دغه حکم له صادریتولو سره به پلټنی پیل سی.
خو له بل خوا د روشنایي غورځنګ مشرتابه وایي چې دغه دولتي پلاوی د هغوی لپاره د منلو نه دی. دغه غورځنګ یو مشر او د پوانتون استاد اسد الله راتمند امریکا غټول دوی غواړي چې د دې مزنګ پیخه د یو نړیوال او به طرفه بنسټ لخوا وسیړل شي. هغه ویل د دغه کمیسیون هدف د اشخاصو تعقیب دی نه د هغې پیخې تعقیبول چې په دې مزنګ کې رامنځته شوه. په دې پلاوی کې یو څو سرنوالان راغون کړي او غواړي چې د ځینو اشخاصو لپاره دوسیه جوړ کړي. د اسد الله رادمن پر وینا تیرو تجربو خودلې ده چې په ورته پیخو کې د دولت لخوا ګمارل شوی پلاوی په شفافیت او بې طرفۍ پلټنې نه دی کړي او تل یې د دولت په خوخه کار کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم د دغه پلاوی مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې د پخوانی حکومت د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین دات فرس پنتا په دې باور دی چې په تیر کې د ورته دولتي پلاو په لټنو مثبت نتیجې نه دی ورکړي. ښاغلی سپنتا په دې پیښه کې د داعش پر لاس لرلو شک څرګند کړ او ویل زما لپاره د دې منل ګران دي چې د دغې پیښې تر شا به د داعش یا اسلامي دولت لاس وي. زما اندېښنه دا ده چې په دې پیښه کې هم د تروریستو طالبانو او له افغانستان څخه بهر د هغوی د ملاتړو ځواکونو لاس نه وي. خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال وویل چې دغه پلاوی خپلواک دی او په بې طرفه او هر اړخیزه توګه به د دې مزنګ د پیښې پلټنه وکړي. د تیرې شنبې په ورځ د دې مزنګ په سلور لارې کې د روشنایي غورځنګ په لاریون کې د ځانمرګ برید له امله اتیا تنه ووژل شول او څه باندې 230 تنه ټپیان شول. له دغه برید څو شېبې وروسته د اماق په نوم د داعش اړوندې ویبپاڼې دعوه وکړه چې برید دوی کړی دی، خو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې د تلسمی مریضانو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن دا رپورټ لري.
په قندوز کې یو شمیر ځوانانو د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې د راټولولو په خاطر د ځوانانو د ګروپ د جوړولو هڅې پیل کړې دي. په قندوز کې تقریبا 50 تنه ماشومان په تلسیمیا اخته دي چې د دغه ولایت د عامي روغتیا له چارواکو سره په اړیکه کې دي. ډاکټران وایي چې کېدای شي په تلسیمیا د اخته ماشومانو شمیر زیات وي. په قندوز کې په تلسیمیا یا د وینې په سرطان د اخته ماشومانو زیات شمیر یې په هغه سي کورنیو پورې تړاو لري چې د کورنۍ مشران یې په ورځنۍ مزدوري د کور اقتصادي چارې پر مخ وړي. دغه ډله ځوانان چې نوې په قندوز کې د تلسیمیا د مریضانو لپاره د وینې د راټولولو چارې پیل کړي وایي چې دوی اوس د فیسبوک للارې د یو ګروپ په شکل له یو بل سره پاړي کوي دي او غواړي چې په قندوز کې په تلسیمیا اخته ماشومانو ته د وینې راټولولو چارې پراخه کړي. نور رحیم عاطف د دغه ولایت یو فعال ځوان دی. هغه د دغه ګروپ غړی دی. د په سرطان د اخته ماشومانو لپاره د وینې د راټولولو په اړه داسې وایي:
د شې لنګره هر څخه یو سبا احساس افغان رور موږ ته زنګ راوي چې ستا مثبت او وینه ده او قندوز کې دغه سي یو ماشوم ته ستاسو د وینې سخت ضرورت دی. ویل موږ په قندوز کې هم دغه سي با احساس ځوانان لرو چې موږ به دغه ځوانان سره راټول کو او یو قوي ګروپ جوړ کو او د دغه ډول مریضانو سره موږ به د وینې په راټولولو کې او په ورکولو کې به مرسته وکړو.
عاطف د هغه ستونزو یادونه هم کوي چې د وینې ورکوونکو احساسات جوبلوي او له یو مریض سره د مرستې نه انکار کوي. هغه زیاتوي چې په قندوز کې د دولتي روغتون د وینې د بانک مسؤلین د هغو ځوانانو وینه پر مریضانو په پیسو پلوري چې ضرورت ورته لري. د وینې د دغه بانک مسؤلین د وینې یو پاکټ یا 1500 سی سی له 15000 افغانۍ نیولې تر 10000 افغانۍ پورې پلوري. نور رحیم زیاتوي:
ډیر هڅه کوي چې موږ وینه هغه وړو کسان ته او هغه کسان چې واقعا ضرورت لري په ښه شکل باندې ورورسیږي. ځکه یو څه ستونزې شته دي د وینې په بانکونو کې. زیاتره ځوانان د فکر لري یا دغه سي ډار لري چې کوکې د دوی وینې باندې د تجارت کېږي. کله چې دوی وینې په بانکونو کې کېښول کېږي نو ځینې ډاکټران ځینې نرسان د پیسو بدل کې نور خلکو ته ورکوي. په دغه برخه کې هڅه کوو چې کله چې هم وینه کوم مریض په کاری علمو سره اړیکه ونیسي او زموږ هغه ملګري هغه بایسه ځوانان چې په دغه ګروپ کې لمو سره دي هغه مستقیما له هغه مریض سره اړیکه نیسي او په کوم وخت دوی ته د وینې ضرورت پیږي په هغه وخت کې دوی ته وینه ورکوي.
په قندوز کې د شیرزی افغان پونتون یو تن استاد زلمی طاهر وایي چې په خوا به خلک د وینې له ورکړې ویریدل خو اوس د ځوانانو ترمنځ دغه ویره ورکه شوې ده.
اوسنۍ ځوانان زمونږ د لاس کنه مخکې ځوانان نه دي. د دې فرهنګونه اوس ته پیدا شوی چې وینه ورکړي تر 15 کال مخکې پورې ته مخپل لیدل ځوانانو به نه ورکول. زمونږ خلک د څه فکر کوي چې کوزو وینه ورکړم نو زمات به اتمن کوم ناروغتیا رامنځته شي یا به زما صحت ته کوم خطر مو وجي شي. په ډاډ سره هم چې د وینې په ورکړه کې د صحت ته نور هم ګټه رسیږي. دغه کسان چې د وینې په سرطان باندې اخته دي دغه کسان سره باید موږ مرسته وکړو. منګه په خوندوس کې د ځوانان لرو د سبا احساس په درکا ځوانان لرو اوس هغه ټولنی لري هغه قسم سره شو واقعا د دې توان نه لري چې وینه واخلې خپل مریضانو لپاره چې هغه څه وینه ورکړي.
په خوندوس کې د وینې د بانک مسولین هم وایي چې په دغه روغتون کې یو شمیر نرسانو او یا د وینې د بانک مسولینو یو وخت د خلکو وینه په پیسو پلورله خو دوی دغه کار مخنیولې او اوس څوک د خلکو په هغه وینه چې مریضانو ته ورکوي تجارت نشي کولای. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو یا ګزن ضد 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین به دوشنبه د اسد له 4 نه د جمعې د ورځې د اسد تر 8 پورې دوام ولري. خپل د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړي او د ګزن څخه وژغوري.
درنو اوردونکو، څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل چې د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی چې له مخې به 4.5 میلیونه یا 2 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورسیږي. زبیح الله غازی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا عامی روغتیا وزارت ویلی چې درتلونکو 15 میاشتو لپاره د ډیورن کرخه تصویر متصور لسو ولایتونو په 115 ولسوالو کې د پولیو پر وړاندې مسلسل کمپینونه پیلای. د دغه کمپینونو موخه په وړي کې د ناروغیو د زر انتقال مخنیوي خودل شوې ده. د عامی روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستيال ګل خان ایوب له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلی چې د دغه کمپینونو لړۍ نن پیل کړي او 15 ورځې به دوام کوي.
هغه ولسوالۍ کې چې د تخنیکی ټیم دا ارزونه کړی و چې د زینه د خطر سره مخ دي، د پولیو د وایرس ګرځیدل د غذایی ټیکنی دي، کابل هم په کې شامل دي او ډیری هغه ولسوالۍ او ولایتونه دي چې په پوله کې لکه قرار لري او هغه ځایونو کې د وایرس د انتقال شرایط زیات دي.
نوموړی وایي په روان کمپین کې به 4.5 میلیونه له 15 کلنۍ ښکته ماشومان واکسین شي چې په ټوله کې د افغانستان په کچه د دغه عمر لرونکو کوچنیانو 15 سلنه جوړی. که څه هم اوس مهال د نړۍ په کچه د پولیو وایرس جارو شوی، خو افغانستان او پاکستاني وروستۍ مورچلې پاتې دي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت دغه چارواکي وای د دغه موسمی کمپینونو لپاره ټاکل شوی ولایتونه هغه دي چې د پولیو لاړخه خطرناک پیژندل شوی دي.
څلور ولایتونه په ختیځ کې دي، څلور ولایتونه په سویل ختیځ کې، او 15 ولایتونه یې سیدی د کندهار په حوزه کې، سویلي حوزه کې دي، او یو هم دی ولایت فرا هغه هم د خطر سره مخ ولایت کې.
دوی لزایی اوسیدونکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتي چې په دې اړخ کې د واکسینو لپاره کارکونکو سره مرسته وکړي. ولسی خلک هم د پولیو ناروغۍ د لمنځوړنې په حصه کې د مرستې سینه ډبی او وایي نه غواړي ماشومانې په دغه ناعلاجه ناروغۍ اخته شي. حاجي پیاز محمد خان د کونړ قومي مشر دی.
دا ثابته خبره ده چې وخت اثره د ولس د سره همکار دی. په هر وخت په ولس باندې غږ شوی دی، ولس خپل غږ په جماعتونو کې په هر ځای کې زیاته رسولی دی، او په کوم ځای کې چې ستونزه هغه ولس حل کړی دی او انشاءالله یو ځای کې مشکل نشته. هغه خلکو نه غوښتنه دا ده چې ولې کوي دا حکمشري مسله کې خو تاسو ملل میدان چې ملیانو ته او نورې ولې مخنیوی کوي؟ هغه پس د خپل ماشومانو په دشمنانی د دغه په خاطر به نه کوي.
روان میلادي کال د افغانستان په کچه د پولیو شپک په حساب چوي چې څلوري په کونړ یو په هلمند او بل هغه د قندار په ولایت کې ده. چارواکي وایي ک کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین ونه کینو لدی به علاج ناروغي خلاصې ناشونه ده. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د داعش یا د اسلامي دولت ډلې سلګونو وسلوالو تیر میاست د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ په یو شمیر سیمو برید وکړ او ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول. نیاز بیبي هغه مور ده چې وسلوالو یې د جګړو پر مهال شپږ زامن د په مخ کې وژل. هغه د خپل بچو د وژلو کیسه د نوشابه آشنا سره تاسو شریکه کړي.
پد مزامن مړ دي د ناسو سره، خدای یو مسیا او یو ځای نه زخمیان دي، دار راکټ کې پراته دي، نورانه نشته دي، واده درې دي.
مورې زامن دی ولې مړ شو؟
بس د خپل ورو مخ کې د لویش او ولې ویش ته بیا لال کړو او نو خکړي او نو بد کړي دي، او بس دغه سي مو غیرت مړ کړو نو نوم پورا واچا سره، نوم بد نه واچا سره، او بس دغه څه کې سره وکړي کلی زمنګا وڅې دل مال نه زمنګ وی وړو، او بس په دغه غاړې په جامو کې راوته وي.
څوک راغلل؟ چا وشتل؟
موږ لا مبیا نه دی معلوم، خو دغه دای شو غلي دی، نو دغه دای شو وشتل نو.
ها ته دا قصه راته وکړه چې دا زمنه څنګه سامخ کې وشتل او الاله کړل.
بس دا چې ویشتل چې راووته سابوی خوارانو چې اوس کولو او ته باندې د مور پیتاوي له راووته او کېناستو او کېناستو بس د چا بدي او خاو بد رانونو او بس ویشته یا
زامونه دې ودونه کړي
پرند دې د زامونو دې ښځې دې کونډې او دېس کسان هلکان او جنوکۍ دا راله اهتمام پاتې دي.
د دې ډیر شو یتیم ماشومانو سرپرستی او څوک ډوډۍ جامه او به سرپناه دا ورته څوک برابرې
الله والا رسي بس تا په خدای مېربانه کا وخت په خدای مېربانه کا هغه والا الله والا رزق ورکي او د غدري به پکې نه پاتې دي. دا د دې کوټې نه وته نه شي وته نه شي زو مرګ دې له برابر کړی دی هم دا سره به چې ګرځي دا به چې مینه شو وته نه زمونږ دا چې دا غره کې د حکومت نه زمونږ دا چې هیره کیږي ایله چې موږ لا داسې زیات پیدا کیږي دا زما بچي ورکی سرونه پاناکا او موږ دا بچي زما وساتل شي.
یعنی خپل کور کوډاله زه زیږی هغه نشته دی
ارته یم په خدای سره نه پاتې شو سر دوه غوراوته دي د باچم جنازې نیم خو تاسو خلکو کړی دي موږ جنازې لم نه پاتې شي بل څه خاخ کړی
څه دې په زړه کې ګرځي چې دا بچي ستاسو په مخ کې ووژل او حلال کړل؟
بس دا نړۍ ته ګرځي چې پړمو ان می الله ته یې نو څه یو کمن دا در می دا چې په دې باندې تیریږي چې پړمې اور بلیږي نو او حلال هم په ستاره د زړګي او دلته چې ایمان له مو ګورم نو زه یم چې خو باغې تاثیر کې درل خدای دا پاتې کې خو څه دا وساتل شي دا کوم دی له پغاړه دی دا د 20 کسان ایمان له پغاړه دی اوس په دې درې ویریګم یو می زخمی دی کار کې غل دا د سټین پروتي یو می نوسیه پروتي
ها دوا درمل دی دواړو زخمیانو ته رسیږي
دا د ایرینا نو هسپتال لورسو او نه په بخانی لورسو او نو ولا دارو او درمن په کور کې پروتي او په کور کې پټای کو او په کور کې ولا د وین ورکو یم دی له نو سوته دا لکه ما ته د کوټې نه نو سوته
د حکومت نه د څوک پښتنه ته درغلي دي چا در سره څمرسته کړی دا کنه
دا راغلی غدا ته نه دی راغلی دا څمرسته مونږ سره نه دی شوی پوره مرسته مونږ سره نه دی شوی نو
څه د غوښتنه ده چې باید حکومت در سره ترې کوم مرسته وکړي
زه دغه غوښتنه ده زه دغه غوښتنه کوم چې دا څه زیات ما دی بچو لور کې دا د بچو سرونه مې ته غونډې شي او دغه بچی مې پکې وساتل شي دا څه زیات مال راځي
کور دې ودان خدای دې مال شه
الله امين
د مهم خبرونو غټکی د پنسلوانیا ایالت په مرکز فلادلفیا کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د دیموکرات ګوند ملي کمانسن په داسې حال کې پیل شو چې د ګوند مشرانو په منځ کې د هغو ګوند تقریبا شل زره داخلي میلیونو د رسوایۍ له امله د ګوند کمیټې د رئیس او استعفا په تعقیب لانجا راپورته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسول سټیفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا نه غوښتل چې د سوریې د جنگ ځپلي شمالي ښار حلب په ختیځو ناحیو کې محتاجو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو لپاره د یو اته څلوېښت ساعته موقتي اوربن بندوبست وکړي. په جاپان کې وکس نونس کسان په چاقو وهل او ویوژل. د جاپان پولیس وایي چې دغه برید د مایوبینو په مرکز وشو. شل کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا په شمالي ختیځ ایالت فلوریډا کې پر یو نایټ کلب باندې په ډزو کې دوه کسان مړ او لس کسان زخمیان شوي دي. پولیسو درې کسان د دغه حملې په شک نیولې دي. د جنوبي سودان د حکومت مخالف ګوند پریکړه وکړه چې د هیواد د جمهور رئیس الواکر د سرسخت سیال او د جمهور رئیس لومړی سیال لیک ماشر خپل دندې نه کوخه کړی او د ماشر په ځای تیبان دینګ اوټاکا په جوبه کې د سلواکر او ماشر د وسلوالو ملشو ترمن د څو هفتو خونړیو جګړو په تعقیب باندې ماشر ځان غایب کړ او سمونه د معلومات چې تا پټ شوی دی. یو تازه سروي ښیي چې د کینیا د خلکو په سلو کې نه شپېته په هغه هیواد کې د سومالی د مهاجرینو د یو غټ کم د آداب د تړلو او د دغو مهاجرو د شړلو ملاتړ کوي. دا کم چې د نړۍ تر ټولو غټ کم ګڼل کیږي په سلګونو زره سومالیان پکې ژوند کوي.
کډرمن اوردونکو زموږ نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسېده. نیم ساعت وروسته به دوهم خبرونه وي. په دوهم خبرونه کې به یو ځانګړی رپورت و دروز موږ همکار جعفر خان د پنسلوانیا ایالت فلادلفیا په شار کې د جبو غشتونکو د اوبښه د دیموکرات ګوند ملي کنوینشن ته ورغلی دی. دا کنوینشن به څلور ورځې وي. نن لومړۍ ورځ به په دا کنوینشن کې نن کومې مهمې ویناوې شوې دي او د دې وروسته به څوک ویناوې کوي په دې اړه به رپورټونه ورسره واخلو. وسته دری برخی همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. په لن وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کیږي. مشر اوسئ.